هندو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس وایي حزب التحریر د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې د افغان ځوانانو د افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په هلمند کې د نویو بندو شویو ښوونځیو بیا پرانستو ته هیله پیدا شوې دي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین له زیاتېدو وروسته د عراق په شمال میشته کورد سیمه کې د 2 ورځو لپاره الوتنې ځنډول شوې دي، او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په نیو اورلیانس ښار کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. جمهور ریاست وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونی د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یو 4 کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. ارګمانی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونی د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي.
راوګانګيري هموطنای عزیز ما په شکل ګروپو زمونږ
دی وی په ډلیز ډول زمونږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د ملت په وړاندې موجوده ده. د پداسې حال کې چې اجرائیه رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تختول شویو مسافرو د بیرته خلاصول لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. د ولسی جرګې دری پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یو پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې د پلاوی به له امریکا سره د شو تړونونو د عملي کېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
کانګرس څنګه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه، نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې د امریکا سره لرو دغه کې به ډېر اسانتیاوي راولي، او حتی پر ډېر عاجل وخت کې په پیغوی باندې اقدام وکړي.
د امریکا د کانګرس د هیات 13 ورځې له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یو 4 کسیزه ډله نیولې. د دې ادارې په خبرو پاڼه کې ویل شوي چې د وسلواله ډله د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
عراق په شمالي کورد سیمه کې د 2 ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي، ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د عراق ملکي هوایي چارواکي وایي اربل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډولو پریکړه چې سرلننه به عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوي، ځکه چې د عراق له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. روسیه په سوریه کې د سپتمبر په 1 هوایي حمله پیل کړې ترڅو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولې دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوي کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلې کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سوي کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احظارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یوه وخت کې په څو ځایونو کې پیښ سوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون می هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو. داسې چې څو کسان شای په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجه ترلاسه کړې چې احتمالي اهداف شایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامو ترانسپورټ په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین به دغه راز په جلا غونډو کې د ایران له عالي رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. د په 2008 کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یوه سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړه سوې وه ګډون کړی و. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې یې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کېږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د 12 طبي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پوځ پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 شپېته ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په ښار نیو اورلینز کې په یوه پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته وړل سوي دي. د راپورونو له مخې 1500 کسان پرون په دغه پارک کې راټول سوي وو چې د موسیقي یوه ویډیو یې جوړوله او پر همدې مهال ډزې پیل سوې. د پولیسو په وینا ډزې د وسلوالو کسانو د دوو ډلو لخوا سوي دي. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. پولیسو ویلي چې شاید دا پیښه د جنایتکارانو له ډلو سره تړاو ولري. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د حکومت اجرایه رئیس وایي حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو ملکی څنګه د چې ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واخلو. د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له وروستیو څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې دننه د تروریستي ډلو د مرکزونو له بندېدو پرته د سولې خبرې معنی نه لري. د هلمند چارواکي هیله څرګندوي چې په دې ولایت کې تازه بند شوي ښوونځي به د طالبانو په موافقه پرانیزي.
که چېرته دغه اوه ښوونځي خلاص شولې، دوی په خپلو وعدو سره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړي چې ولوار یې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی او زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو اوو ورځې دونه خبرېږي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې دا فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې، خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوې وای نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د دې ډول ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کړې. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څنګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د عدلي وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادۍ رادیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دي او نه هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بلل او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د روحاني فلسطینی شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویرا چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونو یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې وترهګریز څنګه بلل شوی په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسنی نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغه تحریکونو مخه نه ده نیول شوې او واقع په ډېر غلط راوتي دي.
د یادونې ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې د نن یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د افغانستان امنیت د دې ډلې د ګواښ او د د ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. خاغلی کوهستاني د مرکه په سر کې د حزب التحریر د فعالیتونو په اړه وایي
تر کومه ځایه چې زه اطلاع لرم د حزب التحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود ده او د دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین ورسته د اسرائیل په مقابل کې د تقی الدین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګيري د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډیری ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته د داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوی دی. ترکو مزایا چې موږ اطلاع لرو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستی فعالیتونه لیدل شوی ده او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیزه خبر یم د امنیت ملي له خوانه د تروریستی فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستی سازمانونو په بدل کې راوسته دی. د دوی په جدول کې د تروریستی سازمانونو په منځ کې دی او لیدل شوی ده چې دوی یعنی خوانه امرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله د هغه نه دوی ختلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري، تروریستی فعالیتونه لري او په ځینو تروریستی سازمانونو سره دوی تلل شوي دي. کله لیدل شوی ده چې دای سره دوی نږدې رابطه لري، په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو، مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې. نو د دوی فعالیتونه اوس آشکار شوی ده او ډیره علنی توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري.
بله،
او دوی باید مخې ونیول شي.
بله کوستانی صاحب، د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې، ځکه دا خو د امنیت لپاره سترګواښ ګڼل کیږي چې تاسو ویل چې د تروریستي ډلو سره عملاً لکه داعش او نورو سره دوی همکاري هم لري.
زسه چې خبره کوم دغه مستند خبره ده د کاپیسا امنیت دوی نیولای وو سه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم سه کسان بندي دي هلته د تعقیب لاندې دي او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې نورو ولایتونو کې هم درلود، په لوګر کې، په شمالي نورو ولایتونو کې داسې غلری فعالیتونه لري. خو د دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا پالنی توګه دغه خپل د داعش یا تروریستی فعالیتونه دوی په طوی او رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده په یعنی تیر شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللي دي او هلته هم افغانان وژل شوي دي، یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللی ده د شمالي ولایتونو څخه. دوی بالکل آشکار دی چې دایش سره تلاو لري، فعالیتونه لري او په دوه دریش بخش دوی ویشل شوی ده. یو بخش دغه توریستی فعالیتونه کوي، لومړی هغه خلک دعوت کوي، جذب کوي، هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسله یا هغه توریستی خبرونه ورسره شریکوي. په لومړی ځل کې دوی ته اصې مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو جاوید کویسانی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د حزب التحریر ډلې د فعالیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن وویل چې حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. لدې مخکې د ننګرهار په پوهنتون او همدارس د هیواد په ځینو نورو تعلیمي مؤسسو کې هم د افراطي ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي وو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو د افراطي فعالیتونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شي. د افغان بي سیم خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. مختره رسیدګي موږ به د ازادي رادیو لاره له نورو اوریدونکو سره په همدې خبرونه کې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو اس ام اس ونبا په همدې خبرونه کې پراتلونکو څو شیبو کې ولولو خو لاغه مخ کې ورزو نور موضوعات ته د افغانستان جمهوریت ریاست وی تر هغه وخت چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي نو د سولې هیڅ راز خبري معنی نه لري. دا څرګندونه ورسته لاغه کیږي چې د راپورونو مخې پاکستان او امریکا موافقه کړي چې د افغانستان د سولې په ټاپه درېدل خبري به یو ځل بیا پیلېږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان کته هم په اوسنوي حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیل د ستونزمن غنی خوای چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیله پیدا کوي. په دې اړه نور تفصيل له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې ووري.
افغان حکومت په مشروطه محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلې خبرو د بیا پیل کېدو هر کلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان واجني.
موږ وختنه دا دی چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورسپانې داسې راپور نه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف د سفر پترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به امرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې ورسته له هغه لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوی اندېښنې راپورته کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان کسه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله من نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مته ولا خروټی وای دا چې طالبان په څوډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط یې، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان سولې لري جوړ سوي دي او سولې دلی خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لوی ستونزه ده. اما دغه راکټ حالت نه، دغه چوب حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
خغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرست پرته امکان لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیوړی نفوذ لري.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او پلنډي سره راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډیر تمرکز کړی.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سره وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. جامعه باز ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوی دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر وو، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پاوز د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سر ځواکونه هیواد شمول ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندوز د سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سرو وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونو ته منتظر یو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو افراطي فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه خپل نظر د اس ام اس په 813 شمیره، د افغان بي سیم په 813 شمیره ازادي رادیو ته اس ام اس کړئ او په دې خبرونه کې له نورو خلکو سره شریک کړئ. د هلمند د پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوی ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانیزي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو له کمیسیون څخه یې داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په نادلي او مارجې ولسوالیو کې په روانه اونۍ کې د 150 تازه تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه ورکړل شوې. که طالبانو د دې ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکړه، نو څه باندې 1500 زده کوونکو ته به بیرته د زده کړې امکان برابر شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای له هلمند راپور راکوي.
ورسته لږ چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې جنګونو زور واخیستی، ورسره جوخت یو 15 شونځي وتړل سول او په زرګونو زده کوونکي پر کور کښېنستل. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي هغه شونځي چې د وسلوالو طالبانو په سیمو کې دي د طالبانو سره په توافق کې بیرته پرانیزي. عبدالمتین جعفر ازادۍ راډیو ټول په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو د کمیسیون څخه یو لیک ترلاسه کړی دی او په لیک کې د نادالي او مرجو ولسوالۍ ترڅنګ د باباجي پر یمخیلو کې د تړل سوو شونځیو د بیرته پرانیستلو اجازه ورکول شوې ده. د پوهنې رئیس وویل کچیرې کارونه سم پر مخ ولاړ سي، نو په روانونۍ کې به 150 تازه تړل سوي شونځي بیرته پرانیزي.
زما په نظر خو انشاءالله چې ټولې به خلاصېږي. تاسو انشاءالله د دې نکاسات بیا په ولسوالۍ کې وګورئ، کچیرته دغه و شونځي خلاص ولې او دوی په خپل وعدو سره واسره وفا وکړه، نو ان شاء الله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
که څنګه طالبان له خوا د دې خبر د تایید او رد پاره څنډې ویل سوي، خو د هلمند پون رسول کچیر په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې ترل سو شونځي بیرته پرانستل نتیجه ورکړه. په شمالي ولسوالۍ کې به هم ټول ترل سوي شونځي ژر پرانیزي. ول کې د هلمند په 15 شمالي ولسوالۍ کې په واشیر او کجکی کې یو په سنگین کې دوه شونځي پرانستی دی او په نوزاد او مساکله ولسوالۍ کې د سختو نامونو لامل د تیرو څو میاشتو راهیسې ټول شونځي تړل سوي دي.
موږ هلي ځلې شروع کړي دي چې د شمال د ولسوالۍ د مسؤلینو سره طالبانو هغو سره کې خبرې وکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې هغوی په زوره باندې دا مکتبونه شروع کړي. اولته هغه کسان چې په مختلفو بانو باندې موږ ته بانی کوي هغه د بانو نه وګرځي بالکل مکتبونه شروع کړي. زور رمانه کوم کجکی کې د موږ معلمین متعلمین مکتبونه ټول دوی تعقیبوي او هلته چې هر معلم نه تللی هغه هلته غیر حاضري او تختاری ورته ورکوي، نو دغه حالت دوی په دې ټول شمالي ولسوالۍ کې شروع کړي.
په هلمند کې د ټولو 303 شونځیو څخه 115 د 1400 تیم مریسکال رئیس تړلي او د دې ورستوي نامنوي لامل 15 نور د لشکرګاړ وند باباجي د سیمې په شمول په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې وترل سول. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تازه تړل سو 115 شونځیو څخه شاوخوا 1500 زده کوونکي پر کور کښېنستل. کتون کې وایي کچیر په ناامن یا غسیمو کې چې د وسلوالو تراکمیت لاندې دي شونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول سي. دا به د تیر لس کلونو راهیسې د بندو شونځیو زده کوونکو ته په لومړي ځل د زده کړې زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، یقینا په محصلینو کې هغه حس ژوندی دی کوم چې د مانوي ارادې تمثیل کوي چې زه دقیقا نه پوهیږم د دوی مقصد څه دی. د پغمان له کوز ارغندې کلي څخه ملا جنت ګل لیکي چې د کوز ارغندې په کلي کې د داعش ډلې سخت فعالیتونه روان دي. محمد له زابل څخه په خپل سمس کې لیکي حزب تحریر خطرناک شبکه ده، باید پر وخت دغه په مقابل کې اقدام وشي. او د نورستان ولایت له وما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی چې زما د شخصي معلوماتو له مخې په نورستان کې حزب تحریر دله فعالیت نه کوي، خو په هر نوم چې تروریستان د هیواد ثبات او پرمختګ ته ګواښ پیښوي نو د نورستان ولسونه یې مخنیوي ته چمتو دي. دا وخت د ماسپښین 2:30 شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخاونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یوه پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو څو کسیزه ډله نیولې ده. عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې ځکه چې په ګاونډي سوریا کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمېنې بروکسل په مربوطاتو کې یې 14 کسان نیولې دي. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا په شار نیو اورلینز کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لشتر لري 14 کسان روغتون ته وړل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د یو کلی زرغه ګونه رادیو ډرامې یو نوې برخه واوري، او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام به واوري. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو سمدستي نجيبه زمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر بنن د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په ګډه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ سي. عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی به په دغه هدف نن پاکستان ته سفر وکړي.
وزیر صاحب مالیه امروز سفر دارن به جمهوری اسلامی.
د مالیه وزیر بنن د پاکستان اسلامي جمهوریت ته د اقتصادي مسائل او په هغه غټ کمیسیون کې چې په دې اړه جوړ شوی د غډون لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه اقتصادي او سوداګریزه غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو، وارداتو او ترانزیتي ستونزو په اړه خبري وسی. دغه اقتصادي غونډه چې د دواړو هیوادونو د سوداګری او اقتصاد برخې مسؤلین پکې غډون کوي، په کال کې یو ځل یا د اړتیا په اساس څو ځله جوړیږي. د افغانستان بانک نن 10 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د بی د رالوي دول عمل نن 10 میلیون ډالر لیلاموي. د خبره د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. شاغلی صدیق زیاته کړه چې د ډالرو د لیلام دغه سلسله به دوام وکړي او په اونۍ کې به د افغانستان بانک 3 ځله ډالر بازار ته راوباسي. د په داس حال کې چې په دې وروستیو کې افغانیو د یو شمیر بهرنیو اثرو په ځانګړي توګه ډالرو په وړاندې چې افغانستان کې په سوداګریزو چارو کې ډیر کارول کیږي خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. او د کندوز ولایت د کرنې برخې مسؤلین وایي چې وروستیو جنگونو په دغه ولایت کې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیان رسولې دي. د کندوز د کرنې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله کندوز ښار ته د اکثر ولسوالیو غزیدلې لارې بندې سي وي، چې له امله بزګر ونتوانېدل چې خپل کرنیز حاصلات بازارونو ته وړاندې کړي. شاغلی فقیری وایي چې له دې امله د کندوز بزګر سخت زیانمن سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د کرنې وزارت د زیانمنو سویو بزګرو سره د مرستې په هدف غواړي چې له بزګرو څخه 2000 ټنه غنم واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني لس پوله، یو یورو او یو افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 25 پوله، او زر پاکستاني کلداري 410 افغاني.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د ماخام د سهار لو د ماخام تر او و ورځې د اونې خبري د ماخام په او بجو د ازادي رادیو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د ماخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو د دې په پاتې خبرونه کې لمړی د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام ووري.
یو کلی زرغغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې فرزانه د نیم وړه لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه معنا په ماشومتوب د چا په نوم کړې وه. راځئ اوس واورو چې ملک ستار او شریفه څه سره وایي.
وخزه څه شو هغه وړاند ګور دی؟
نه پوهېږم ورکه وایي. ټول شپه په ژړا سهار کړه همدا مور موري ویل.
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده چې یوه ونه شوه د شپې خوب یې را باندې آرام کړی. له کله نه چې دا راواده شوي ټول شپه په خوب او ویښه ژاړي.
خیر دی عادت به شي. ما نه غوښتل چې زر یې راواده کړو. ما ویل کوژده به شي او بس.
همداسې د چې نعیم او دلاور خان له خو ګوتې نه ونیولي په درېو کالونه به یې هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه یې ور کړی خو هغه دی مشر انګور دې راتله. دې ماشومې خوارکۍ ته دې څه لاس بند و؟
ما هم څه ځمکې نه دي پیوي کړي. زوی مې نشته درې ولایته اخوا دی سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمېږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنۍ دومره ژړا او خفګان کوي چې
کوي به نو. څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا به حال وي.
او هو فرزانې لورې دا ته څه کوي؟
او هو هو ملک صاحب نوی نوم دې مبارک شه.
هغه ترورې هغه خوانځی.
څه خوانځی؟
څه فرزانه دا د خوانځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې. خپل کتابونه مې راوړې. زم خوانځي ته چې نه وخت نه شي ستاسو کور نه خوانځي لري دی.
ښه ډېر ښه. کېده بکسه ده خوانځي ته ځي. زه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی هغه ومینځه.
ما وینځه لارې نه به مې مور ته ورځم.
چېشته به لاړې؟ زه
شریفې وړه ده
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلي. پوه شوې؟ زه وځه.
ابي جانې څه ورته ووایم؟ احمد نه د زاړه مني نه د واړه بس په خپله خبره ولاړ دی.
اغه ورته نه سره احمد روروم ډیر ورته وویل چې دا خزه کول او خزه خوشی کول وړي خبري نه دی. لدی خبري نه تیر شه.
یبی جهر دشم ما سی خود تا خپل ماما ته سر خورولې خو چې کور ته راغی ما ته په خبرو بنا وکړه.
ولی لوري تا ته څه وویل؟
وایلې بس ما ته د څوک نصیحتونه نه کوي. زه د قادر لور سره واده نه کوم.
الله دې رحم وکړي. دغه جنۍ غریبې څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پیسې کوي چې نازنینې خوشی کړه؟
ابی پلار دې خدای په سمه واړوي. دا ټول خود ماغه وګسترګې له لاسه کیږي. که هغه با بیړې نه وکړي ول به داسې کیده.
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلی کې څو کاسو ته ویلی وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته خځه پی کوم.
هو دا خبره خو نوې نه ده ابی. د احمد پلار ته ویلی وو. هی هی څه وکړه په یو څپېړې دوه مخه وسېزل. ابی کوم ورځ وزګارې چې په مرکه لاړې شو؟
وی لوري تا ژمای ګوره خلک دې لرګو دې خسو غمخوري. ته په مرکو ګرځې پرېده بیا به په وري کې له خیره سره ولاړې شو.
ابۍ جانې زم نه یمه خوشحاله که مې احمد پرېږدي. سبا یې پلار وویل چې بله لاره نه لرو، لاړه شه.
او میرا خور می ده خدای راولی.
خدای می ده پخه در ولی ولی جان وروره.
سلام علیکم.
و علیکم سلام وروره.
و علیکم سلام زویا، بخیر راغلی.
و ابی خیر ویسی.
چیر تطلیل اوی ولی جان وروره؟
هی خوره، پا دی دنیا که خورنگ رنگ جنجالو ندی. اگه دزمکی داوی پسی گردم.
اگه داوی لانه ده خلاصه شوی؟
نه خوره، نن چه ور اغلو؟ اصلا دونه و دوسیه را پیدا کرده و ویلی سبات د محکمې ورځ راته خی.
ها زویا، خدای دې په لوري شه.
آمین. ابی زنو زم خبره دې هېره نشي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لوري، سمه ده، غږ به یې تاله خواوي.
ابی نثار علامې مخې ته راغی، بیخي پوښتنه رانه ونه کړه.
اوف، لمر هم لغه پناه شو. اوستا والا ناوی بلا کلا رازی کشمی پیدا ده نکا؟
نه ترو ری، اس رقم ده
ستا ده سر پر رقم ده تا خوزلی و نی کرم و نکلی ولو که سطل ده زر شا غوامل باشا
ده ده ترو ری
نه ده نکلی ده وی خدای از ری را تا و چاو ده ده خو پلاستیکی سطل ده
زمون ده شدو لوخی گونده دل تا هیچ شم نشتا
اوز بای زدر وخیم
اوه
چه شیده مات که؟
ده شرمبو کاسا مات شوا
ده ده شرمبو کاسا با؟ که ده شروا فکر ده چیر تا ده چه غد ده کلون لو خیده را تا مات که
اغمی للاس ولوی ده تروری سبر چروی کم
ده هم دلتا پروت ده بی بی جانی فرزانی گولی سرگی لاری که نه دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشه بیا وروسته ټولې که.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه، زما خو د غوا لوشل نه دی زده، څنګه وکړم؟
وی 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 دا ژاړې څه شته؟
ترورې زه ډارېږم، غوا مې وهي.
فرزانه گلی غوا ده، لیوه نده، وروانده شه.
نمی وحی؟
نه 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 ده وحی، زه ولاده یما.
وش خدایا اسمی ونه وحی.
رازه دروازه خلاصه ده. وحی ده خوی وحلا. فرزانه فرزانه دی غوا خویت کل دست کار نو کرده.
سن شوی والی شریفه.
وی دا خوی مور راخلا.
وی پلور می سن شوی نه ایمه ده دروازه لشه زره شده نه نه لور دل کچی ملاش با. وی
اجازه ده
رازه رورا پرده ای سوگ نشتا
دا ولی لرشه فرزانی لوری فرزانی لوری دا خو بیسده شوی الا زر شلگی و برا وری فرزانی لوری
دغه دیوبا دغه دیوبا
والو نه درته خیرات میکې کنه مور دې راغله
دغه لکه چې غوا وهلی
هغه ما غوا لوشله دا راغله ځکه
په هر څه پوهېږم په سر خو به یې نه والی
نه یې وروره چیرته روانی؟
لږ کار مې دی لالا.
دا کار دې لکه چې ماته نه ویل کېږي که څنګه؟
کوم څه مې چې درته ویلي کله دې منلي راسره لالا؟
بیا څه در پېښه ده چې کتری اوکیانی راته وایې؟
تا ته چې وم وایم ګټه نه لري. لاړم لالا.
ودرېږه نه یمه، څه خبره ده او دا بیګا څنګه ناوخته کورته راغلې؟
د لور په غم مې ناست وم، د فرزانې د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته په تمه وم.
ولې په فرزانې څه شوي؟ رښتیا تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلي وی؟
هو ورغلي وو، ټوله شپه مو په روغتون کې ورسره تېره کړه.
ولې وام څه پې شوي وو؟ لکه چې ډېر خفګان او ډېره ژړانه ناروغه شوې وه.
نه لالا، هغه ظالمانو په فرزانی غوا لوشله، غوا په لغته وهلې وه.
لا حول ولا، دا څه ریشخندي ده؟ د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه؟
لالا اوس دا خبرې کوې؟ کله چې ما د فرزانی مور درته عذر کوو چې لور مولا ماشومه ده نه یې ورکوو، تا چېرته منله؟
نه مورورا زما په منلو یا نه منلو هیڅ هم نه کېدل.
بس اوس دې دا زړه سوی زمونږ هیڅ په درد نه خوري لالا.
نه یما ډېرې تېرې خبرې به نه کوې. هغه وخت دی چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوې وه او ته مالته ناست وې، پړه یوازې په ما مه راړوه.
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري.
اوس دا خبرې بې ځایه دي. او نه یما ورنداره چیرته ده؟ هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولي.
هغه د ملک ستار کره ده، فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکترانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې. مونږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه. نه پوهېږم چې دوی به څه ویل. تورې زنګ ده. بلې اورم. او ښه ښه بس دا ده، دستي درځم.
اوریدونکو ستاسو په اند کله چې پر یوې نجلۍ یو دا ظلم وسی چې وړه واده سي، بل بیا ولې هماغه وړه ناوې د خسرګنۍ په کور کې له رنګ رنګ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شي. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے.
نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي ته هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه لنجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له می رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبث خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبث خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګری او متشبث خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګری پراختیا او اقتصادي ودی ته لیواله دي او په ورستۍ کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې متشبث خزو د نړیوال ورځی په لمانځ غونډه کې وکړي. د متشبث خزو د نړیوال ورځی د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې و، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې و.
د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپېژند وسلوالو یو 15 کلنه خزه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومې ده، د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپېژند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانه. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابیه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلاری له دوی سره د واده پر مهال خنه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوې کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپل کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو لاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوی وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده، مونږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي. یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې هم د نجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریشې ته راشو، اصلي ریشه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګ د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی د خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤل شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدي فسخه کېږي فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بیا ارزښت کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي. وایدا یو چا فریښه ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې فریښه ده. په دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس نه کوئی سره جوړ شوی نه ډېر تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده. تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وایي. حتی خاوند یې هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي. پلار مې پیسې واخیست، اوس په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خواښې، خسارې، لیورونه. همېړه ماته وایي پلار دې دومره پیسې رانه اخیستې، دومره لوړې رانه اخیستې ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړو کنه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. زاتی د ما پلار ظلم وکړو، پیسې را نه واخیستې. زاتی د نن ورځې پورې د دوی پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده. خبره نو ما باندې څومره پیسې اخیستې ده، د ما واده څنګه سوه، اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې د دوی نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله، د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
زما اندرور سې ورم کړه، نن به د کورنۍ باندې شرطونه کېښودل سې، دا راوړې دا هم راوړې، نم لست ورکړه. موږ خپله موږ ورته ویل خپله پوهېږې، خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه موږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکړي بیا نو داسې شرطونه پرېږدي. په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راغواړي، داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ماجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده جلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري. خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لوري د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي. او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګېږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي. ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پوره کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جلۍ خپل خسرګنۍ کره ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ور نه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وز وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم لمنځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای لمنځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو سیاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ځینې افسازي نه شوه، ذهن مردم روشن نه شوه، ما اینې مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.